سلامونه وخت مو بخیر خره خلاص د دې محل خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو خبرونه نن د دوشنبه په افغانستان کې د ګزان یا پولیو پر ضد واکسینیشن عمومي کمپاین پیلېږي. د دې کمپاین په ترڅ کې چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې مهاله پیلېږي، تر 15 کلونو کشرو میلیونونو ماشومانو ته واکسین ورکول کېږي. د کمپاین په لړ کې به روغتي کارکونکي کور په کور ګرځي ترڅو ډاډ ترلاسه شي چې هیڅ ماشوم له واکسین نه پاتې نشي او د وایروس د خپرېدو مخنیوی وشي. روغتي چارواکو ټینګار کړی دی چې د دې کمپاین اساس یادب د پولیو بشپړل منځ وړل دي. سره دې چې پروسی کلونکو کې په افغانستان کې د پولیو وایروس د محاکدو په برخه کې د پامړ پرمختګ شوی خو له هم افغانستان یو لسوګوتو په شمیر ودون څخه دی چې د پولیو وایروس محو شوی نه دی پکې. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندې ماموریت وایي هڅه کوي چې له ګاونډیو ودون څخه راستن شوي افغان کډوال بیرته په ټولنه کې مدغم کړي، د کار زمینه ورته برابره کړي او د دوی فوري اړتیاوې پوره کړي. د یونما مشر روزتون بایوا پرون د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له مالیه او اداري مرستیال محمد نعیم سره په کتنه کې د افغان ولس پر وړاندې د ملګرو ملتونو پر دوامدار ژمنتیا ټینګار وکړ. هغه ویل چې یونما یوازې د ژوند لمړني خدمات نه برابروي، بلکې د راستن شوي کډوالو لپاره د کار زمینه هم برابروي چې دوی په ټولنه کې په مناسب ډول د ترانسپورت او چلن وزارت د پیژندنې ادارې لړکل سره سم نن د شنبه د خبرګولي 15 د افغانستان په ولس ولایتونو کې باران ووري. د دې ادارې له هغې خبر پاڼې سره سم چې پر یک شنبه خبره کړه، په کونړ، ننګرهار، بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، خوست، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل، بامیان، دایکنډي، خور، بادغیس او میدان وردګ ولایتونو کې د درنو بارانونو برېښنا او سیلونو احتمال شته. په مختلف ځایونو کې به د باران اندازه د 10 او 13 میلی مترو ترمنځ وي. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعت ګډه خونه وايي پاکستان له افغانستان سره د دوړخیزي سوداګرۍ او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره افغانستان ته پر خپل ځینو صادراتي اقلام ولستل نه تعرفه کم کړی ده. پاکستاني رسنیو نن د شنبه د دوړې ودونو د سوداګرۍ او صنعت د ګډه خونې د مسولانو په قول ویل چې د پاکستان د فدرالي مالی ادارې نوي اصلاحات به د دوړې ودونو ترمنځ سوداګرۍ او ترانزیت اسانتیا به برابرې کړي. د دې اصلاحاتو هدف د سوداګرۍ اړیکو پیاوړتیا او د سرحدي سوداګرۍ پر وړاندې د خنډونو لرې کول بل شی دی. د روسیې لخوا د اوکراین پر خاورونو له پراخو وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ټولو په توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادمیر پوتین انتقاد وکړ او ویل چې پوتین پوره لیوانه شو دی. هغه خبرداري ورکړ چې پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي، دا به د روسیې سقوط ته لاره هواره کړي. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې ولیکل د تل له ولادمیر پوتین سره ډېرې ښې اړیکې لرلې، خو هغه ته څه ورپېښ شوي پوره لیوانه شوی دی. په غزه تړنګ کې د اسرایلو په حمله کې لکتر لګ 250 تنه وژل شوې دي. د غزه روغتیایي چارواکي وایي چې د دوشنبه په ورځ د خبرګول 15 د اسرایلو بریدونو لامل لکتر لګ 250 کسان وژل شوې دي او 3 په یو خونځي کې وژل شوې چې د خلکو د پناځای په توګه ورڅخه کار اخیستل کېده. د اسرایلو پوځ ویلي چې هغه کسان یې پنهخه کړی چې له دغه خونځي څخه عملیات کول. د حماس تر ولکې لاندې د روغتیا وزارت د عاجلو خدماتو مشر فهمي اواز ویل چې د غزې خار د درای چې په سیمه کې پر خوانځي برید ډاکټر لګا 55 تنه ټپین کړي. هغه زیاته کړه چې د دې پیښې په وجه شوی کسان کې یو پلار او 15 ماشومان هم شامل دي. وروسته خبرم دا چې د فورس بارس د راپور له مخې د پرتګال نامتو فوټبالر او د سعودي عربستان د ال ناصر کلب لوبغاړی کریستیانو رونالدو د 2015 کال د نړۍ تر ټولو ډیر عاید لرونکي ورزشکار بلل شوی دی. دغه راپور له مخې رونالدو په مجموعي ډول له معاش او له لوبې په هر عواید څخه 215 میلیون ډالر ترلاسه کړی دی. په دې لیست کې دوهم ځای د باسکټبال ستوري سټیفن کیری ته رسیدلی چې 1.55 میلیون ډالر ګټي. هغه وروسته د برېټانیا مشهور بوکسر ټایسن فیوري په 1.3 میلیون ډالر عاید سره دریم مقام لري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. د شیرین ناروغۍ له امله د مړینې کې کچل وړیدل
مو ماشوم مریضو اول پری وړي وړي داني راوختلې به ورس پنت به کاوري ډيري به زمون بوته ډاکټر ته یال دلالو ډاکټر ویل ته خوشي نیولای دي.
افغانستان کې د څاروي دخلي او پخو په ناروغي اخته کېدو مالي زیانونه اړولي.
زمون پولیس کې دا مرز بيخي زیات شوی خلکو څاروي اخته ډيري خلکو ډيري اقتصادي زیان خورې وانه ترافي ژوند به زبطه تراب کې اندازي چې خلکو دا څاروي هم ته ګوره دا خرڅ هم د دین استفاده کوي.
او نن په ټول افغانستان کې د ګزارنځت واکسین کمپاین پیل شوی.
او په دې خوخه ما چې پولیو واکسین کمپاین شروع شوه دي موږ خپل ماشومان ټول واکسین کړل.
خبرونه کوي نو راپورونه هم لرو.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د روغتیا نړیوال سازمان WHO په افغانستان کې د شری ناروغي لامل د مړینې د کچې د لوړېدو خبر ورکړی دی. WHO ویلي یوازې په وونه کې د روانې میله ایولسمتر ولسمې د شری سرخه کان لامل یو شک سن مړ شو چې نو لسې له پیزو کلونو کم عمر ماشومان دي. نور چې سات په دې راپور کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د 2015 کال په شلمه ونی کې د مئی له 11 تر 18 د شریا سرخکان 3300 شکمنې پیخي او د 21 کسانو مړینه ثبت شوه. WHO خبرداري ورکوي چې د شمیر لدی دوران دی ونی په پرتله 602% زیاتوالی خي. د سازمان په یو بیان کې چې یک شنبه د مئی په 25مه د ریلیف په پاڼه خبر کړي ویلي چې د 21 کسانو په مړینه کې 15 کلونو کم عمر ماشومان او پاتې میرمنې دي. د روغتیا نړیوال سازمان موندنې ښایي چې په دې سره په روان 2015 کال کې د شریا سرخکان د ثبت شویو شکمنو پیښو شمیر شاوخوا 55,000 او ترې د مړینې شمیر 350 ته ورسید. په داسې حال کې چې دا شمیر په 2020 کال کې 250,000 کسانو. په بیان کې راغلی دی چې د شری تر ټولو زیاتې شکمنې پیښې په هلمند، نورستان، بدخشان، جوزجان او اروزګان کې ثبت شوې. WHO ویلي ل 15 کلونو کم عمر ماشومان تر ډیره لدی ناروغي زیانمن دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې ماشومان د شری په ناروغي اخته شوي او یا دغه ناروغي لامل مړ شوي وایي ل یوې خو اقتصادي ستونزې او ل بل خو دغه ډول مرګونو ناروغي او تر د ژوند لور اور کړي. د پلازمینې کابل یوې اوسیدونکې شایما ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د خور ل 15 کلونو کم عمر یو زوی د شری له ناروغي مړ شو.
زمو ماشوم مریض اول پری وړي وړي داني راوختلي به ورس تم ته بکوري ډيري به ز تمنګ بوت ډاکټر ته دل دلاړو ډاکټر ویل ته دا خوشيري نیولای ده به منګ مرته دوا واغستله دوا مرته شروع کړل خو دا زمنګ اقتصادي وضعیت ډیر خراب وو ده صحیح دوا مرته نش واغستله کله به دوا ورته واو کله نو به خدای پاک رضا ونه استمر شو اقتصادي مشکلات دي غريبي ده هر طرف ته څوګړډي نلري خوراک ته به دادونه دواګانی پچی وره.
د ننګرهار د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکی او روغتیایي رضاکار الفت الله محبجي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې د دوی په سیمه کې په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي تر بل هر وخت زیاته شوې ده.
په دغه ګرمۍ موسم کې د لړن وخت کې تقریبا تر 40 خو زیات ماشومان چې ما ته معلوم دي د سرخکان یا په شری اخته وو او د شو ماشومانو کې د سی یو چې شپږ وکاسه د یوې کورنۍ نه وو ځکه دا یو وایروس دی او ډیر زر انتقالیږي.
د روغتیا نړیوال سازمان د غرض د شدیدو تنفسي ناروغیو په ګډون د بیلابیلو ساري ناروغیو د یوې ونې د مثبتو پیښو شمیرې هم خپرې کړې. دغه سازمان ویلي چې د مې له 11 تر 18 په یوه ونې کې د شدید اسهال له 3000 زیاتې د تنفسي ناروغیو نږدې 3000 د کووډ 19 له 200 زیاتې د ډینګي تبې شپږ سلوي خو د کانګو ناروغي یو سلويخت مثبتې پیښې ثبت شوې. دغه سازمان له دې وړاندې د مې په 13 هم په افغانستان کې د شری په ګډون د ساري ناروغیو د زیاتېدو خبر ورکړ. په راپور کې راغلی و د روان کال په اپریل میاشت کې د شری 3003 مثبت پیښې او د یو سل 11 کسانو مړینه ثبت شوې چې د مارچ په پرتله 3% زیاتوالی ښیي. WHO ویلي و چې په یو شمېر سیمو کې د واکسین ټیټ پوښښ ککړی او ناسم روغتیایي وضعیت د کډوالو راتګ او موسمي بارانونو ښایي دغه کړکیچ لا پسې پراخ کړي.
پرم دې موضوع می د داخله نارغی متخصص او د کابل طبي پانتون په خوانی استاد خغلی احمد دیر مرج سره مرکه کړي او تر پختلې می دي چې د شری نارغی د زیاتېدو عوامل څه دي.
د سورنخان د نارغی عوامل یا عامل یو شته سره یو رقم ویروس ته میکروب ده. اما خپل میکروب کله سي کچې ته میکروب زیاتې د خپل هم بدون دې چې نور شرایط ورته مسایل دي کني د انسان په وجود باندې عمله کوي بین انسان مریض ای. اما دی میکروب دی عملی کول لپاره کله کله نو شرط ته ضرورت ایسی آغای بارد لیده سی پکور کی گنگونا یا بیرو باری دی سوی ترزی حالا تک آغا کسان سی صحیح خواردن نلری آغا مشمان سی صحیح خواردن ورت رسیگی دا یه بل عمل دا دی خلکو نقل و انتخال دی خلکو تک را تک دا سی پدی وقتو پی زیاد سوای دی خلک لماجرین زیاد رزی یا البته حرکات تحرکات هم زیاد سوی دی ځکه چې نقل وسایل ډېر سوی دی په هیواد کې د یو ولایت نه بل ولایت ته لیوه کلي نه بل کلي ته خلک ډېر انتقالیږي خلک ځي تګ راتګ زیات سوی ده. دارنګا د واکسین نشټوالې د خلکو واکسین نکي خپل وخت باندې واکسین نشکولای او د نورو مرزونو موجودیت د نورو مزمنو مرزونو موجودیت د مرزو
ډاکټر صاحب تاسو ویل چې دغه د ماجرینو رفتامات ډیر زیات په دغه برخه کې رول درلودلی سي. یو مسله په دغه سرحدونو کې تر یو بریده پورې واکسین کیږي، هغه واکسینونه څومره ګټور تمامېدلی سي؟ کنه هغه کافي نه دي، باید په کافي اندازه د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره باید مؤثره واکسین ترسره سي ترڅو جلوګیری دي وسي.
واکسین خو کله چې انسان ته کیږي هغه وخت وړي ته دوه میاشتو پورې، کله کله یو میاشت پورې، البته که حداقل څلور هفتې ده، څلور هفتو وخت وړي سي لږ په وجود کې انتیبادي جوړي سي. بیا دا انتیبادي په اول واکسین باندې کمی وي، بیا د دوم ځل لپاره واکسین سي، د دریم ځل لپاره واکسین سي، اته بعض وختونه دوه کاله بعد یو کال بعد په تیرې بدې سرخان لپاره مثلا لپاره فایده نه کوي، مګر د اوږدو عمر لپاره په سرحد کې واکسین کول د لنډې مودې لپاره فایده نه کوي، مګر په روغ وخت کې سمه ده، ښه کار ده، بهترین کار ده.
بل بل طرف ته په تشخیص کې څومره باید مزر کار وسي ترڅو دغه ناروغي تشخیص او بیا د درملنې لپاره باید اقدامات ترسره شي؟ تر ټولو مهم مسله اول کې تشخیص مره مهمه ده، ځکه ممکن ډیری کسان پونس یا تر اوسه پورې دغه سرخکان د جلوګیری په برخه کې هغه سیګام نه پورته کړی چې هغه موثر تمام سي، په لږ وخت کې د تداوی ورته وسي که سم تاسو ویل چې ممکن ډیر زیات وخت ونسي. خو تر ټولو مهم مسله تشخیص څومره مهم ده؟
تشخیص البته ډیر چرته خلا خبره ده چې د دمنګ د هواد سی کارکونکو په دې مرز باندې کله چې مرز پیښه زیاتېږي ټول ته باید کورسونه تیار سي او ټول باید په دغه په هوای زیات سي. د سرخان د تشخیص لپاره درې شی ډیر مهم شی دي. یو دا چې شروع د سرخان معمولا لکه یو ورځ شو دي چې دا نور مرزو سره ډیر سخت دي. خو درې شی که چا ولیدل نو دا مرز ډیر تشخیصېږي. اول که چیرته تبه دوام دوامدار ته بس بله د پنځو تو وختله ته دا یو دي مرض یو مهمه علامه ده. دوه میتاد سي پستر وکي چخري سرګي سرسوي میکروب لري سرګي وخي کوي. درې مخه پیدا ده سي داني دي، کله سي ته بوش کیږي داني پیدا کی دي، دانو زغ سر ډیر یو خاص سر ده. په اول ورځ کې دغه غول شاو شروع کیږي، په ټول ورځ کې تنه مخنيسي مخه غواړه، په دوه ورځ کې سینا او شانيسي، په درېم ورځ باندې پښو ترخته کیږي. دغه وسف شاولې دل او دغه وسف دانو او لچوخو سر د سترګو او تبه په ورځ تبه دغه تشخیص ډېر اسانه باندې کیږي.
بله ورسته کې ډاکټر صاحب د درملنې لار باندې کوږي چې خاو به تر واسنه لارې کومه ده چې دغه درملنې په اساس باندې کولی شو د سرخکان د پیخ د خبرېدو ترڅنګ د زړه تداوي په برخه کې طریق کار واخلو.
البته تداوي میکروب لپاره دوانسته خاصه دوانسته نه کوي تر څو پرې سره میکروب دې شدید نه یا دمو په یوه وخت متاسفه نه امکانات نشته دي. په نور په یوه دوی کله کله دا ورکول کیږي، خما عموما دوانه ورکی په اتا په روپی په مخکره په مختلفو هیوادو کې لکه لندن کې زوسی کې مال دوانه ورکوم مګر اما نو شان ته دابیر به درته نیوسی چې شي دابیر سي لمه ټول لم همې دې تبش کول دي چې ته ته پر یا ایو پروفین باید ورکړی سي، مریض ته باید ډیر مریاد ورکړی سي، خ خوړو ورکړی سي، مریض ته خ خوړو په دیونه دي سي بلونه چلوونه دي خو خ خوړو نه مېدا ورته سي پروتین دي لکه خوړو کې ورځي چې غوړې سره ډیر غوړ خوړې دي ورکی چې مریض ته نری ته ډیر ضرورت لري پرې مرحله کې هغه باید زیات ورکی هغه په غوړې باندې ختم ورکیږي. اگی خ شدی کاږي پیدا کی په کلیو اطراف کې متاس پیدا کیږي کارام نه نو زغدال نو دغه خود خو پیدا کیږي دم د پروتین خو من بد دي کې باید زیات هغه واچي غوړی او سره واچي پخې کې ماشوم ته ورکی هغه غټ سره ته ورکی نو دغه سمیداری ته وخت زو ساده ده. مهمه ده د ټول نه ډیره مهمه خبره ده چې هغه روغ شخص په کوټه کې یا کور کې کینی یا پر نه دی څو ورځې لپاره وګرځي لپاره ستې باندې وزي نور خلک سره په تماس کې سي، دغه سماس باید محدود سي نور خلک دې مشکل نه وساتل سي په کور کې نه کیږي. بیا نو هغه اخري خبره چې ډیره خبره سي بریزانت البته مخنیوي کیږي هغه واکسین ورکول دي. واکسین او ځانته شرایط لري، واکسین ډیر اخر لري، اسانه لري، ښه چاره امداد واکسین ورکول دي ټولې کورنۍ باید مریضان خبرو ماشومان ته غټان ته باید
د داخله ناروغ متخصص او د کابل طبي پانتون استاد خغلی احمد الدین مارجو چې موږ سره مرګ کړی و.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
للوبخالو
لا نړی
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د افغانستان په اړه د جنیوا ملي ډایلوګ پر اخته سلورم پړاو د دوشمې پر ورځ ترکیه په انتالیا کې د سیاسي مدني رسنیو د فعالانو او د خزو ځوانانو د اساس بغړون پیل شو. دا غونډه د ټولنې د مختلفو برخو ترمنځ خبرو اترو د سنتیا او د وسنوي ننګونو د څېړلو او د ملي حل لارو د لټولو په هدف جوړ شوې ده. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر او د میاستازي نصیر احمد اندیشه د پروسه د بوراند مخنیوي او د ملي باور د بیرغول لپاره خورا مهمه ولله. د دې غونډې په جریان کې د مزایکې د افغانستان لپاره جامع سړک نه شه په نوم دیو پلان په اړه هم خبرې وشوې. یو نو وخت چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په غوښتنه په فبروري میاشت کې چمتو شو او له طالبانو او اړوند ودونو سره شریک شو. تم دې موضوع په تړاو سره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شوه. سلامونه عبیدی، سه وخت په خیر. کراته د غونډې په تړاو جزئیات راکې، تازه حال راکې چې غونډه روانه ده، غونډه کې پر کوم موارد باندې خبرې شوې دي؟ مهرباني عبیدی صاحب، که زما آواز اوري. بله عبیدی صاحب، زما آواز که تاسو اوري مهرباني وکوي. بله درنو اوریدونکو، نن په جنیوا، البته په د ترکیه په انټالیا کې د افغانستان په اړه د جنیوا ملي ډایلوګ او پرختیا سلورم پړاو غونډه روانه ده چې په دې کې بیلابیل سیاسینو څیرو مدني فعالانو ګډون کړی ترسو پر روان حالات باندې وغږیږي. اوس مره سره د افغانستان د خبرلانو د ملاتړ سازمان مشر او د غونډې یو ګډونوال ښاغلی حمید عبیدی بسر شوه. سلامونه عبیدی صاحب، وخت په خیر. راته که د غونډې په تړاو تازه حال راکړي چې په کوم موضوعاتو تر دې دمه په غونډه کې خبرې شوې.
احمد صاحب سلامونه تاسو اوریدونکو ته. کاته مې تاسو آواز ما ته سم نه راځي، هیله ده چې ما آواز تاسو ته سم راشي. ما آواز اوري؟
بله بله، مهرباني عبید صاحب.
اوکی، دا غونډه نن پیل شوه. لکه تاسو په مقدمه کې ورته یادونه وکړه، د دې غونډې اصلي قضاده چې په ټوله کې ډېر ګډونوال د مدني ټولنو استازي دي، د رسنیو استازي دي او یو شمېر سیاسي څېرې چې پر دې وغږیږي چې افغانستان کې څنګه یو ملي او فراګیره حکومت رامنځته شي او د یو ملي او فراګیر حکومت د رامنځته کولو لپاره څه باید وشي، کوم میکانیزمونه باندې باید کار وشي او څنګه یو سیاسي جوړښت د ټولو خو تایید شي او د منلو وړ وګرځي، او کوم ځان د افغانستان په مسایلو کې داخل دي او د دوی ترمنځ څنګه دغه همغږي رامنځته شي. د دې په څنګ په دغه غونډه کې د مدني ټولنو یو شبکه رامنځته شوه چې شاوخوا رامنځته شوی و، چې نن عملا اعلان وکړ او شاوخوا څلوېخت نورې ټولنې د دغه شبکې غړیتوب لري او د دغه شبکې اصلي موخه دا ده چې د دغو همغږیو لپاره ګام پورته کړي او عملي ګامونه ترسره کړي.
بله عبیدی صاحب، یو مسله چې په دغه غونډه کې یادونه ورته سوې ده، د ملي باور د جوړولو لپاره اشاره ورته سوې ده. رښتیا هم څومره به د ملي باور د جوړولو لپاره دغه ډول غونډې موثرې تمامې سي؟
زه فکر کوم یو لویه ستونزه په تیرو څلورو کلونو کې همدا د ملي باور رامنځته کول و. کڅان په دیاسپورا کې ګڼ شمېر حرکتونه شروع شوي دي، دخواهی کوي د افغانستان مسله کې دوی دخیل دي او د افغانستان د مسایلو لپاره بیلابیل پلاتفارمونه جوړ شوي چې بحث کېږي د افغانستان مسله په دغه پلاتفارمونو کې. خو د دغه همغږۍ لپاره او د دغه ملي فکر او د دغه ملي جوړښت رامنځته کولو لپاره تر اوسه متاسفانه هغسې مثبت ګامونه چې باید پورته شوي وای متاسفانه پورته شوی نه دی کتم دغه پلیټ فارمونو چې ما یادونه وکړه دغه پلیټ فارمونو جوړ شوی دغه مخه لپاره چې د ټول هدف فکر منګه فکر کوي چې یو دی او ټول د لپاره څه کوي چې د افغانستان کې یو ملی حکومت یا ملی جوړښت رامنځته شي خو تر دې مهاله لبد مرغه اختلافات شته او دغه اختلافات لوجه یو ملی حرکت را منځته شوی نه دی زه فکر کوم هر غونډه چې جوړیږي او هر برنامه چې جوړیږي دا د امغګې لپاره لاره اواره کوي او زمينه دته مسایديږي چې ټول ته یو چتر لاندې کینی او دغه ملی فکر او دغه ملی حاکمیت د رامنځته کول لپاره جدي ګامونه پورته کوي.
بله عبیدی سه پایلوت ته څومره خوشبینه سي دوام پیدا کوي نتیجه ورکول شي هغه مارو بنش تاسو اوس باسو کو د ملي خبراتور او د ملي مهنګي په تړه باندې څومره ورته خوشبینه سي.
ا م تجربه دا ده چې نن غونډه ډیره ښه پایل شو او تر دې مهاله غونډه ډیره خراونه ده ټول دی او بل نظریات اوري او بل نظریات ته احترام کوي او په مجموع کې ام فکرشته د ټولو هغه په اصطلاح درد مشترک درد دی د افغانستان درد دی او ټول په دې زوريږي نو فکر کوم د ملي اجماع را مستقر لپاره ډیر پټنشل او امکانات شته خو باید عملی ګامونه پورته شي چې دا پټنشل څخه موږ راشو عملی کارته
ډیر زته مننه ژوندې سیمانه د چي خبرونه کې موږ سره برخوسته درنو اوریدونکو د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان مشر د غونډې ګډونوال خغلې حمید عبیدی و چې موږ سره خبرې وکولې
ازادي رادیو اتلیر وش ساته له تاسو سره ده
د افغانستان بلابل ولایتونو کې کشمیر مالداران وايي سربي په خولي او پخو یا طبقي ویروسي ناروغي اخته شوی او دوی ته ګړ مالی زیانو نړول دي توغه مالدارانو ازادي رادیو سره خبرو کې اندېښنه خو دا چې خپل ژوند په دې مالداري چلوي ال تیری ونی رئیسی ډیر سربي د هم ناروغي لامل هم تلف شو دي نور جزئیات په دې راپور کې
د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ اوسیدونکو مصور دی چې وایي له تیرې وی اونۍ راهیسې د ده او کلیوالو سم نیمایي څاروي طبق یا د خولې او پښو ناروغۍ
گزارش خارجي
تلف کړي دي د ازادي رادیو ته وویل
دا زمون پولیس کې دا مرض بيخي زیات شوی خلکو څاروي هغه شته خلکو ډېر اقتصادي زیان خوري واړو ترافي ژوند به زبطه تراب کې اندازي چې خلکو یا څاروي هم تک ته ګوري دا خرڅې هم د دین استفاده کوي خپل اقتصادي وزن دی برابر خلکو چې هغه وړي هغه شته ولې څوک له ګډري وي څوک لري خلکو وا شغه تبکو ول څه مېرمه خطا تر دې پورې چت تر دې مړي نصاب وګرځي دا خدمات ته خورا لاسرسې نه لري ځکه چې نه د سکیورټی کو نشته د جوړ شوې دي د پاره نه شخصي ډاکټر تا اکثر خپل چا وسې وي سي خپل ماګي کوي نه چې مال د منځزي
د کونړ ولایت اوسیدونکو او مالداران هم په څارویو کې د دې ناروغي د زیاتې دوه خبره کوي د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو حاجی کامل خان ازادي رادیو ته وویل
ډیر زیات دا په الحال زمونږ په منځخه کې ډیر خلک سي خوراک نشي کولای خو مانی نیو ولې خپې وړي شي ګرځي د نشي اکثر په صدی مارو نه ملکیږي او دا وی ترنري خدماتونه دلته خو کنزوري دي خو دا مرز په لازم په منځخه کې ښه شدید روان دي زمونږ غوښتنه دا ده چې دغه ساحو ته جهاز ویترنری ټیمونه راولېږي او دغه مالونه چې بډې مرز اخته دي هغه ته دوايګانی ورکړي شي او د دغه ناروغي مخنیوي لپاره چې کارونه شي زمونږ خلک مجبور کیږي بيزکیږي به
دا ستونزه یوازې د افغانستان ختیځ کې نه حتی ځینې جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې هم مالداران لامل شکایت کوي د نیمروز ولایت د چاربرجک ولسوالۍ اوسیدونکو یو مالدار ګلاقا ازادي رادیو ته وویل چې د طبق ناروغي د دوی کلیکور کې په څارویو کې هم خبره شوی ده
ریاست او چاک نوارم گرفتار
مته نک دکلی کی دین اروغي واگان او پسونه نیولې دي تر اوسه خو تلفات نشته خو ډیر ساروی ناروغان دي زمو وخت نه داده چې دلته یو ترنل لرو هغه ته برخنه سالور وی سات کړی چې دا ترمل په یخچالونه کې په سمه کیفیت وساتي دته خود ټول خلک جان په همدې مالداري او کرنیت پورې تللی دي ځکه چې دلته کومه بل دنده او سوداګری نشته ټول خلک په همدې مالداري او کرنې بوخت دي
د کندهار ولایت د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالغفار کاکړ به ازادي رادیو ته وویل
په دلته دا غواړي ونیول ته پک ډیر خلکو غواړي مړی کړي او چپخ نه دی شل مرزونه نور نیولې دي. موږ له ملګرو ملتو سهیله کوو چې موږ ته دوایې راکړي. موږ مالداران ته زموږ ژوند په دغه مالداري پورې تړلی دی. ټول ژوند د خلکو کښت کروندې نه لري. دغه مالداري
ناروغی په ټول افغانستان کې رامنځته او میلیونونه غواګانې پسونه او وزې له ګواښ سره مخ کړې دي. د سازمان د دې ناروغۍ عوامل د سرحدونو پرانستل، د څارویو مکرر حرکت، د اقلیم بدلون، د واکسینونو محدودیت، د وترنری خدماتو کموالی او چاپیریالي فشارونه یاد کړي دي. اف ای او ویلي چې دوی له سیمه ییزو وترنرانو سره کار کوي چې د دې ویروس د لا خپرېدو مخنیوی وکړي او په خبره یوازې 2040 کال کې 8000 څارویو ته واکسینونه کړي دي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت هم د دې ناروغۍ د خپرېدو خبره مني، خو وایي چې له نړیوالو ادارو سره یې په ګډه د چټک مخنیوي لپاره هڅې پیل کړې دي. د دې وزارت ویان مولوي غلام محمد کاظم ازادي راډیو ته وویل
د سرویو معنی او اتصارنې د واکسین کمپاینونه مالداران او د سرویو بازارونو کې دامه په هی ورکړه وی احتیاطي تدابیر نیول د کرنې وزارت له هڅو دي. د دې ترڅنګ د هیواد د سرویو په درملتونونو کې د طبق ناروغي واکسینونه د لاسرسي وړ دي چې دا اقدام له دې ناروغي سره په مبارزه کې ګټور تمامېږي او مالداران کولای شي د دې ناروغي د تشخیص په صورت کې د کرنې وزارت کارکونکو سره په همکارۍ لازم اقدامات وکړي.
وترنران د خطرناک ویروسي ناروغي بولي او پټول خوندوهونکو څارویو کې د لوړې درجې تبې، له خولې د افرازاتو یا لاړو ډېرېدل، په پښو او خوله کې د زخمونو پیدا کېدلې نښې نښانې ښیي او وایي چې دا ناروغي د هوا په ګرمېدو په چټک ډول خپرېږي. وترنر ډاکټر شرافت اسد ازادي راډیو سره خبرو کې مالدارانو ته د دې ناروغۍ د مخنیوي لارې چارې داسې بیانوي.
په دې معنا چې کله حیوان په ناروغي اخته نه وي سبق شروع شوی دی باید حیوان واکسین شي. که چېرته حیوان کې نښې ولیدل شي نو بیا واکسین دې په ځای چې ګټه وکړي تاوان ورته رسوي. یو وجه یې دا ده چې واکسین کیفیت او د واکسین هغه درجه چې هغه لازمه ده چې باید واکسین په هغه کې وساتل شي هغه نه مراد کېږي.
د یادونې ده چې د افغانستان تر نیمایي هم زیات نفوس په مالدارۍ بوخت او له همدې لارې خپل اقتصادي وضعیت پر مخ بیایي، خو د افغانستان په ګډون د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د څارویو د دې خطرناک ویروس د چټک خپرېدو خبرداری او راپورونه ورکړل شوي دي.
د اوکراین پر خبره له بې تاریخه بمباری وروسته د امریکا ولسمشر د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین الیوانی او بل هغه خبردار ورکړي چې روسیه به یو مخ سقوط کړي.
د روسیې لخوا د اوکراین پر شارونو له پراخوا وژونکو بریدونو وروسته د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر په خپلو تر ټولو توندو څرګندونو کې د کرملین پر مشر ولادیمیر پوتین انتقاد وکړ. ویل پوتین پوره لیونی شوی. هغه خبرداري ورکړ چې که پوتین هڅه وکړي ټول اوکراین ونیسي دا به د روسیې سقوط ته لار هواره کړي. ډونالد ټرمپ د دوشنبه په سهار په خپل ټولنیزه شبکه کې لیکلي د تل ولادیمیر پوتین سره ډیره شی اړیکې لرلې خو هغه ته څور پیښ شوی پوره لیونی شوی دی. شغله ترامپ زیاته کړه یوازې د سرتیرو خبرې نه کوي، پوتین ډیر خلک بی ځایه وژدي، توغندي او بی پیلوټ الوتکې بی دلیل د اوکراین پر شارونو توغوي. د امریکا ولسمشر په دوام کې لیکلي چې د تل ویلي چې پوتین ټول اوکراین غواړي، نه یوازې یو برخه، او شاید دا خبره سمه وي خو که هغه دا کار وکړي نو دا به د روسیې د سقوط سبب شي. ښاغلی ترامپ په نیوجرسي ایالت کې په خپل ځانګړي الوتکه کې تر سپریدو مخکې خبریالانو ته وویل پر هغه څه چې پوتین کوي خوښ نه دی، هغه ډیر خلک وښنی او د نه پوهیږي چې پوتین ته څه ورپیښ شوی. ډونالد ترامپ په غوسه وویل پوتین په شارونو توغندي غورځوي، خلک وښنی او په هیڅ ډول دا کارونه سم نه دي. د امریکا ولسمشر زیاته کړه بل شکه د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره به پر روسیې نور بندیزونه هم وڅېړي خو د نور جزئیات ورنکړل. ډونالد ترامپ په خپل ټولنیزه شبکه کې د اوکراین پر ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم سختې نیوکې وکړې او ویلیکل زیلنسکی باید داسې خبرې ونه کړي، دا یې د خپل هیواد په ګټه نه دي. هر څه چې د هغه له خولې راوځي ستونزې جوړوي. ټرمپ دا څرګندونې ورسته له حق وکړي چې ولودیمیر زیلنسکی په یو نادر وینا کې د روسیې د ورستۍ بریدونو په وړاندې د امریکا چوپتیا وغندله. دغه پراخو توغندوی او د بی پیلوټ الوتکو بریدونو د شنبې په سهار لشت لشه ډیر لس کسان ووژل او ګڼ شمېر ژوبل کړل او د یک شنبې په
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیلشتو جوړ غوسیت من بیاست شنه لاس دی ولسم ټولګي واش پاره سم لاسته نن ورځ راځو د شمزی لرونکي حیوانات یا هم فقاریه حیوانات پیژنو. په تیرو لستونو کې موږ او تاسې د بې شمزیو حیواناتو کوم ټولګي چې وي هغه مو ټولو وپېژندله، همدارنګه د دوی ځانګړتیاوې، د دوی جوړښتونه، او په چاپېریال کې په کومو برخو کې دوی پیدا کېږي او په چاپېریال باندې کومې اغېزې لري هغه مو ټوله زده کړله. په دې څپرکی کې موږ او تاسې راځو شمزی لرونکي فقاریه حیوانات پیژنو، ورسره د دې ځانګړتیاوې پیژنو، او په دې باندې ځان پوه کړو چې په دغو کې کوم حیوانات راځي او په چاپېریال کې څه اغېزې لري، په څه ډول سره خپل ژوند مخته وړي. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کېږي. زموږ ستاسو درس چې دی هغه د یو سل دوه ویشتمې صفحې څخه تر یو سل اته ویشتمې صفحې پرې دوام کوي. راځو د شمزی لرونکو حیواناتو ډلبندي د مخه موږ د دوی ګډې ځانګړتیاوې پیژنو، چې یعنې په دې ټولو کې دغه ځانګړتیاوې مشخصې دي، یعنې ټوله دغه ځانګړتیاوې خپل ځان سره لري. د هغه بعد به بیا راستو شمزی لرونکي حیوانات په ډلو باندې وویشو. شمزی لرونکي حیوانات چې دي هغه ته ورټبریډ انیمالز هم ویل کېږي، چې دغه حیوانات چې دي خپل په ځان کې د ملا تیر او یا مثال شمزی لري. دغه حیوانات چې دي دغه کم پرمختللي حیوانات چې دي د دې حیواناتو په ډله کې شمېرل کېږي، او دا حیوانات د کوډتا په دریو ګډو ځانګړتیاوو، یعنې نوټو کوډ، تنفسي سوریو او عصبي تناونو تناپر سربیره ډېر نور خصوصیات هم لري. نوټو کوډ چې دی د ملا تیر ته ورته جوړښت دی، چې دی د ارتجاع مثال دغه د کجېدو خاصیت لري، چې ډېری دا شمزی لرونکي حیوانات خپل په ځان کې دغه نوټو کوډز لري. ارزو دی چې دی خپل دغه حیوانات چې دی لکه څنګه چې مو ویل خپل په ځان کې د ملا تیر او شمزی یا مورې لري، او دغه حیوانات چې دی عموما د سر کوپره جمجمه لري چې په هغه کې د دوی مغز قرار لري. که چیرې ستاسو په یاد دي په بې شمزیو حیواناتو کې ډېری حیوانات چې وه دوی د مغز برخه د سر برخه یې نه درلودله، چې په دې سره ډېری چې وه عصبي غوټې په کښې کې وجود لري چې په بېلابېلو برخو کې د وجود قرار درلودل. همدارنګه دوی چې دي داخلي سکلیټ لري، د ځینو سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی، او د ځینو سکلیټ چې دی د کرپندوکي څخه جوړ شوی، چې هډوکي چې دي نسبت کرپندوکي ته ډېر کلک سخت جوړښت لري. همدارنګه دغه دغه چې دي حیوانات چې دي د دوی بدن تناظر یې دوه اړخیزه دي، یعنې د دواړو خواوو څخه د دوی په بدن کې کوم سیسټمونه چې دي هغه جریان په کښې کې لري. همدارنګه د وینې تړلی دوران لري، لکه په تیرو لوست کې مې چې درته وویله چې د وینې دوران یې تړلی دی، یعنې تړلی دوران په دې معنا سره چې د دوی کوم وینه چې ده هغه د رګونو په داخل کې جریان لري. همدارنګه دغه شمزی لرونکي حیوانات چې دي په بدن کې بېلابېل جوړښتونه لري، چې د هغو جوړښتونو څخه پښتورګي دي، چې پښتورګي چې دي په اطراحي برخه کې د دوی سره مرسته کوي، او دغه حیوانات چې دي دوه جوړې یوه جوړه پښتورګي لري چې دوه دانې کېږي. همدارنګه دغه حیوانات چې دي د یو ډول غدې لري، اندوکراین غدې لري، چې دغه یو ډول هورمونونه تولیدوي، چې دغه د هورمونو تولید د دوی سره د مسل په تولید کې، یعنې په تکثر کې، د نوي ژوندي په منځته کولو کې، همدارنګه د دوی کوم حیاتي فعالیتونه چې دوی سرته رسوي د هغه په کنټرول کې دغه هورمونونه د دوی سره مرسته کوي. راځو اوس نو چې شمزی لرونکي ګډې ځانګړتیاوې مو وپېژندلې، راځو د دوی ډلهبندي ته. شمزی لرم که حیوانات چی دی عموما پا پینزو کلاسونو یا تولگو باندی ویشن سوی دی چه هغه عبارت دی ده کبانو تولگی هم دارنگا ده زوحیاتینو یا هم امفبی بین شی دی دی تولگی دی هم دارنگا ده سشیدون کو یا هم ریپتیلین تولگی دی ده الوتون کو مرغانو تولگی دی اویس چورتویل کیجه پا لاتین کی هم دارنگا ده تیلرون کی حیواناتو تولگی دی چی پا لاتین کی ورتا ممالیان انیمالز ورتویل کیجه رزود دا کم تولگی چی دی ده دوی دولونه ده دوی خصوصیات ده دوی جورش توله پا تفصیلی ده و سره پیجنم لمره رازو ده کبان تولگی ده کبان چی دی هغه پا یونانی جبه کی ورتا اکتیاز او پا لاتین کی ورتا پیسز ویل کیجه چی ده حیوانات چی دی او مجوی هغه علم چی ده کبان سخه باز کهی ده اکتولوژی پا نام سایدیجه چې اکټیس موږ ته چې کبان په معنا سره دی او لوجی چې د هغه د پوهې په معنا سره دی کبان چې دی لکه څنګه چې موږ وویل دوی د شمزی لرونکو حیواناتو په ډله کې راځي یعنې دوی خپل په ځان کې د ملا تیر لري چې د دغه لرویه دغه کم شو کبان چې دی هغه په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی او دوی په مختلفو عموما ټوله کبان چې دی په سمندرونو کې دوی ټوله کبان په سمندرونو کې په اوبو کې ژوند کوي چې ځینې یې په خوشو اوبو کې ځینې یې د اوبو په تل کې ځینې یې د اوبو سربیره هم د سر خپل ژوند مخته وړي چې په تیرو سنفونو کې موږ د ایکولوژي په درسونو کې دا لوستلي وو همدارنګه ځینې یې په خوږو تروو تودو او یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخته وړي یعنې د دې و جوړښت ساختمان ته په کتو سره هر یو په مختلفو برخو کې د سمندر خپل ژوند مخته وړي او د کبان څخه چې دی د غذا په ډول یعنې غذایي زنځیر کې ډېر مهم رول لري د غذا په ډول په ډېرو هیوادونو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي ټول کبان چې دی هغه خپل د تنفس لپاره برنشونه لري په دې کې ځینې چې دی چې یو ډول یې د دیپنو په نامه سره دیږي یوازې دغه یو دی چې هغه سږي هم لري چې کله د مثال په هغه ځایو کې د ژوند کوي چې اوبه یې کمې شي بیا د دوی دغه کم جوړښت دی کولی سي دوی په مثال د سږو په واسطه خپل شو کې تنفس وکړي همدارنګه ډېر نور ډولونه هم په دې کې وجود لري چې موږ وایو د دې بدن چې د عمومي په درې برخو ویشل شوی دی چې د سر ملا او لکۍ څخه عبارت دي او دغه کبان چې دی هغوی د زړه دوه جفونه لري چې یو یې دهلیز دی او یو یې هم بطن دی عموما په دې کې ځینې کبان چې دی هغوی د مسل د تولید لپاره یعنې تکثر کې دوی هګۍ اچوي او ځینې چې دی هغه بیا بچی اچوونکي دي رزور پسې کبان موږ اول چې نه په مختلفو برخو کې ژوند کوي مختلفو ساحو کې ژوند کوي نو د دې لمخه کبان چې دی په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوی دی رزو دا کم ډولونه چې دی بیولوژي په هانو دی په عمومي په درې ډولو باندې ویشل شوی دی او ویشل دی چې یو چې دی ګرد خلای یا به جامو کبان دی او دویم ډول چې دی کرپندو کلرونکي یا هم غزروفي کبان دی او بل ډول چې دی هډوکي لرونکي کبان دی لکه څنګه چې مو اول ځینې چې دی کرپندوکي څخه جوړ شوي دي او ځینې هم د هډوکو څخه جوړ شوي دي رازو د دوی کم ډولونه چې دی هغه پیژنم کبان چې دی لومړی رازو د ګردې خولې کبان دی چې دی د سایکلوستوما په نامه سره هم یادیږي چې دا یو یوناني کلمه ده چې سایکلو په معنا د ګرد او ستوما په معنا د خولې سره ده یعنی د دوغو کوم حیوان کبان چې دی دوی ګرد خوله لري او په ژامې نه لري همدارنګه دوی حرکي غړي هم په وجود کې نه لري دوی نوټوکورد لري د ژوند تر پای پورې چې نوټوکورد چې دی خپل یو دغه د نرم جوړښت دی چې د مثال د دوی د بدن توازن د دوی د بدن جوړښت ساختمان پکې کې جوړیږي او د دوی خوله چې ده هغه رودون کې ده یعنی په یو شی باندې چې خوله کې شېږي هغه رودي او دغه تاریخ په تغذیه کې هم دا رنګ د چې دی تنفس لپاره د 50 خطر سوالو سپرې د 50 خطر سوالس جوړه د غلری برانشونه چې ګومونز ته ورته دی هغه خپل په ځان کې لري چې د هغه په واسطه دی خپل تنفس کوي هم دا رنګ د دوه حیوانات القاچ ده هغه بهرنی ده او دی عموما په خوجو ترو او بو کې خپل ژوند سره رسی او دا کم حیوانات دي د غذایی زنجیر کې هم مهم رول لوبوي همدارنګه د دوی د ډولونو څخه چې دی هغه موږ ویلې سولکه لمپری او هیکفش دی چې دوی ګرد خوله لري او لکه څنګه چې مو نرم او صاف دغه جوړش لري یو جوړ دی چې دی پوستکی چې دی هغه دغه نه لري فسونه نه لري نرم او صاف دي. او پسې رازو دغه غزروفي کبان وایو چې د دې کم جوړشت دي که مثال کړه په سکلیټي برخه چې ده هغه د کرپندو کې څخه جوړه ده. دغه سمندري حیوانات چې دي موږ وایو دوی دوار خيزه دي او د شاپرونه او ژامي غاښونه ټول خپل په وجود کې لري. او دی چې دی د پنځو څخه تر اوو جوړو برانشونه لري چې د هغه په واسطه خپل تنفس سر ته رسي. په دې کې ځینې ډولونه چې دی هګۍ اچوي او ځینې چې دی بچي اچوي چې د هغه څخه خپل نسل پایښت کوي. چې ښه مثالونه چې دی سګماهی دی، ارکب دی، څټک سری شارک دی او شارک دی چې د ډیرو غټو مایانو په ډله کې راځي. همدارنګه ریکب دی فش دی چې هغه هم چې دی د مثال د غزروفي کبان په ډله کې راځي. ورپسې زو هډوکي لرونکي کبان. هډوکي لرونکي کبان چې دی لکه څنګه چې د نامه څخه معلومیږي د دې سکلیټ چې دی د هډوکو څخه جوړ شوی دی. او دغه کبان چې دی تقریبا مختلف جوړښتونه لري، ځینې کوچني، ځینې غټ. چې تر ټولو وړوکی کب چې دی هغه د ګوبي په نامه سره یادیږي چې لس ملي متر اوږدوالی لري. نور د دې څخه مثال ډیر غټ غټ کبان هم موجود لري چې تر 100 متر پورې د اوږدوالی رسیږي. او دوی چې دی خپل ژوند په مختلفو برخو کې مختلف کبان د دوی خپل د بهرني جوړښت په نظر کې نیسي په مختلفو ساحو کې د سمندر ژوند کوي. مثال ځینې چې دی په خوږو اوبو کې، ځینې په تر اوبو کې، په تودو او په یخو اوبو کې خپل ژوندونه مخ ته وړي. راځو د هډوکو لرونکو کبانو بهرني جوړښت پیژنو. د هډوکو لرونکو کبانو بهرني چې دغه ځانګړتیاوي لومړی پیژنو چې څه ډول ځانګړتیاوي لري. عموما دی چې دی مثال موږ وایو مخاطي او بهرني سطح چې ده هغه فلسونه لري چې د دغه فلسونه چې دی د دې مثال د دې ساتنه هم کوي د دې داخلي سیستم او د دې سره ډېر مرسته په حرکت کولو کې هم یو څه اندازې پرې کوي. او دوی چې دی تنفس چې دی د برونشونو په واسطه کوي، ځینې یو شمېر چې دی هغه د سږ په واسطه هم کوي چې د غوږ دولو څخه یې د اپی دغه سرتو دوست دې چې هغه یو ډول کپ دی چې په استرالیا کې پیدا کیږي چې دوی چې د مثال د سوش په واسطه هم خپل تنفس کولای شي. او ځینې چې بي دي هم سوژ لري او هم برانچونه لري چې دوی په سمندرونو کې چې د برانچونو په واسطه تنفس کوي او کله چې بهر ته مثال وزي د سوش په واسطه د سوش په واسطه حرکت کوي. چې مثال موږ وایي چې دا کم اوبه چې په غزه کې کمې سي بیا دوی کولی شي خپل ژوند حالت مخ ته یوسي. چې د اوبو د ډولونو څخه مختلف ډولونه راځي لکه مارته ورته کب دی، د اوبو آستي چې تاسو ډېر نوم یې اورېدلې اوسي. او زموږ په هیواد کې هم د دوی ډولونه ډېر دي چې د غذایي په غذا کې ورڅخه ډېر استفاده کیږي. زو د هډوکو لرونکو کبانو بهرنی جوړښت لکه څنګه چې موږ اول دی مختلف جوړښتونه درلودل، مختلفې اندازې درلودلې او په مختلفو برخو کې چې کوم خپل ژوند مختوري. نو د دې له مخې دغه کبان چې دی بهرنی جوړښت وایو چې دوی عموما له دریو برخو څخه جوړ شوي دي. چې دغه کبان کې مثال موږ وایو بدن دی، سر دی، تنه ده او لکۍ برخه ده. بدن چې دی د کبانو بدن د مثال موږ وایو سر برخه ته کچې راس په دې کې خلاصتګي پازه چې د عموماً نشکاره کیږي خو د دوا د سر په برخه کې په دواړو برخو کې یو سوري وجود لري چې د هغه په واسطه دی چې کولی شي خپل تنفس کولی شي. همدارنګه د کینې برخه کې ګیلز شامل دي او بل د تنې برخه کې چې د موږ وایي د بدن منځنۍ برخه ده چې د تیشتو او حرکت لپاره مثال کله چې دی یو بل ما هیڅ خطي تیشته په هغه وخت کې ورسره مرسته کوي. یعنی تنې برخه کې شاپرونه وجود لري چې دا شاپرونه د دې سره مثال د بدن توازن کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه د دوی د تنې ورسره چې دی لار دي چې د بدن ورستی برخه ده چې د حرکت لپاره مهم دي. پوستکی کې مثال موږ وايي پوست چې دی د کبانو پوستکی چې دی له یو نرم او د اوبو سره د تطابق شوی پوست څخه جوړ شوی دی چې دی خپل د بدن په سطح کې کوچني پوښونه لري چې د بدن د ساتنې او د بدن د مقاومت فنکشن دا کم شي دی د مقاومت کومول کې ورسره مرسته کوي. همدارنګه مخاطي غدي لري یعنی پوستکی په سطح کې د مخاط تولیدونکي غدي شتون لري چې د کب ساتنه کوي او د حرکت پر مهال د استحقاق مخه نیسي. همدارنګ دغه د دې کم شاپرونه چې دي مختلف شاپو پورتنی شاپرونی دی لاندینی دی سینی دی د خېټې دی همدارنګ د اخیرنی د لکې برخه ده چې هغه تر ټولو قوی ده او خله پز سترګي سپسترګي چې دی هغه یو ډول پردې پاستا پوشل سیوی دی مشخص چې او به هغه داخل نه نه نوځي او جوسخه نړی نړی منن
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه سلامونه نیکی هیلی میومنه هیلی نرم چی جوړو غو سیت من بیاس شنو لاست د ولسم ټولګي وش پاره سم لوسته درسونه زو خپل په موضوع کې په درس کې موږ تاسو د غیر اختصاصي دفاع دویمه کښوي په تل وسکمو زموږ د بدن سیستم او پیژندې چې زموږ بدن چې دی هغه د میکروبونو په مقابل کې دفاعي سیستم لري چې هغه دفاعي سیستم موږ او تاسو اول په توا ډولو چې غیر اختصاصي دفاع او اختصاصي دفاع د غیر اختصاصي دفاع توپیر په دې کې و چې دوی چې د ټولو میکروبونو په مقابل کې یو ډول دي نسی کولای چې د میکروبونو ترمنځ تفاوت وکړي او همدارنګه هم ول چې غیر اختصاصي دفاع چې د هغه دوی کرشې لري چې لومړی کرشې کې پوستکی او مخاطر زي یا مخاطر شاره زي او راځوندن د دې کم دویمه کرشې چې د هغه پیژنو زموږ ستاسو درس په دنا تیم سفیس قطر درنیو یم سفې پرې دوام وکړي رازو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کښه کې چې دی لومړی عکس العمل یا التهاب ځواب راځي نه څنګه زموږ بدن د میکروبونو په مقابل کې عکس العمل ښکار کوي هغه په التهاب سره یعنی هغه برخه چې کې التهابي کېږي التهابي ځواب چې دی د بدن د دفاعي سیستم یو د مهمو برخو څخه ګڼل کېږي چې په ځواب کې د ټپ او فونت یا زیان رسیدو په حالت کې پیل کېږي او دا پروسه چې د بدن هڅه کوي ترڅو میکروبونه او ټپونه مخنیوي وکړي او بدن ته بیا روغتیا راولي په انسان کې همدارنګه التهابي ځواب چې دی هغه معمولا د څو مرحلو لاري سرته رسیږي چې مختلف ډولونه لري چې دا میکروبونه او زیانونه د مقابلو لپاره کارول کیږي د دوی سره د مقابلو لپاره التهابي ځواب پروسه چې د لومړی دی د ټپ یا عفونت پیژندنه ده یعنی کله چې بدن ته ټپ یا عفونت رسیږي د زیان رسیدلو ځای څخه ځانګړي کیمیاوي سیګنالونه خپریږي چې د دې سیګنالونو د لارې څخه د بدن سپین ویني د سپین ویني حجرات چې دی هغه یا دغه کم التهاب چې دی اړوند نوري حجرې لکه مایکروفیج افالوی او د التهاب مواد آزادول دي هسټامین او پروستاګلاندین په ټپ یا عفونت کې شکیږي آزادیږي چې دغه مواد د رګونو پراخوالی او د وینې جریان زیاتول سبب کوي یعنی کله چې هسټامین د خوږ حجرو څخه وڅڅول سي یا پروستاګلاندین هغه شکیږي دلته په دغه برخه کې د وینې جریان ډیروي چې بدن د دفاعي حجرو د ستونزې ځای ته شکی ځانور سوي یعنی سپین کورویات سایت توکاین او کیموکاین هم د دې پروسه برخه دي چې د دفاعي حجراتو حرکت هڅوي ورپسې د رګونو پراخوالی دي کله چې هسټامین او نور کیمیاوي مواد په مرسته رګونو کې مثال ځان ورسې د رګونو چیکر پراخیږي چې د وینې جریان د زیان رسیدلې سیمې ته چې څه زیات سي دغه د بدن دوی چې دی د زموږ بدن د ته هڅوي ترڅو زیاتې وینې او سپینې کورویات چې دی د سپین کورویات چې شکې د افونت ځای ته یا خوش سوي ځای ته دغه مواد ځان ورسوي د دفاع لپاره ځکه موږ ویلي و د وینې سپین کورویات چې دی هغه عموما د میکروبونو سره جنګیږي د دفاع په دغه سره او هغوی له منځه وړي چې د سپینو کورویاتو ډولونه هم وایوس او بل چې دی دوی چې دی دغه سپینې حجرې یا پاګوسایټ سس فعالوي چې دا رقم مایکروفیا او نیوټروفیل په التهاب ځواب کې د بهرني اجناسو لکه مثال هغه کې د ایس بکتریاوي او سی وایروسونو سره چې د دې د حجره باندې شوی کې حمله وکي، دغه حجره چې د زهرجنو موادو او میکروبونو په جواب په توګه یا د دفاع په توګه د دې موادو خورا او له منځه وړلو سره، د دې په خوړلو سره او له منځه وړلو کې چې خپل کار سرته رسي. همدارنګه د اوبو او وینې زیاتوالی دی، یعنی په دغه برخه کې چې دی د اوبو او وینې چې کې پکې کې ډیریږي، التهابي ځواب چې دی په دفاعي سیستم کې هغه ډیر مهم دی، د بدن دفاع کوي، د ټپ او زخم ترمیم بیا ترسره کوي، همدارنګه د میکروبونو له منځه وړلو کې ډیر مهم رول لوبوي. ورپسې د التهابي ځواب وروسته موږ او تاسو په غیر اختصاصي دفاع کې دویمه کرښه کې د عکس العمل یا حرارت ځواب وي. یعنی په تیرو وختونو کې هم د دې په اړه موږ خبرې کړې وې چې عموما د انسان د بدن د حرارت درجه چې ده 10 درجه ده، خو کله چې د وینې د سپینو کرویاتو یو مهم برخه یو ډول دی چې کله میکروب داخل سي هغوی چې کې دماغ ته پیغام رسي، چې کله پیغام ورسېدي په دې سره کم سیګنالونه چې دغه کېږي و بدن ته د بدن د تودوخې درجه چې کې ورډېروي، چې په دې سره دغه کم میکروبونه باکتریاوې چې دي هغه په زیات تودوخې اندازه کې دي چې کېږي له منځه ځي. چې دغه مثال په انسانانو کې د تبې لامل کېږي چې دغه عفونت یا میکروب له منځه یوسي، او که چیرې دغه د اصلي اندازې څخه مثال بیخي ډېر زیات لوړه ولاړه سي، نو دا کېدلی سي زموږ په بدن کې د ډېرو پروټینونو د له منځه تلو لامل سي. یعنی د دې زیات لوړ کېدل هم زموږ بدن چې کې توان رسولی سي. عموما باکتریاوې چې دي هغه موږ ویلو په ډېر زیات تودوخه دوی خپل ژوند مخ ته نسي وړلی، نو کله چې تودوخه پر ډېر سي د بدن دوی چې کېږي له منځه سي. ورپسې د وینې سپینې حجرې دي، چې دا مو هم په تیرو لوستونو کې ویلې و چې د وینې سپین کرویات چې دي هغه د دفاعي سیستم د دویمه کرښه کې شامل دي، او دوی چې دي میکروبونه خپل تر حملې لاندې راولي او هغوی له منځه وړي. عموما دوی خپل مختلف ډولونه لري، چې لومړی نیتروفیل دي. نیتروفیل چې دي هغه د بدن تر ټولو ډېر سپینې حجراتو کې راځي، یعنې تر سرو کرویاتو د دوی اندازه چې ده ډېره ده، او د لومړني دفاع ځواب لپاره کارول کېږي. یعنی کله چې میکروب راشي لومړنی دفاع چې ده دوی کوي، او دوی چې دي د باکتریاو او نور میکروبونو پر ضد باندې مبارزه کوي. د نیوټروفیلونو چې د فاګوسایټیک فعالیت له لارې میکروبونه نیسي، یعنی فاګوسایټس چې دي یعنی دوی میکروبونه اخلي ځان کې داخلوي او کرار کرار دوی له منځه وړي. کله چې دوی له منځه یوړه خپل هم چې کېږي له منځه ځي. دویم ډول چې دی هغه لمفوسایټونه دي، چې لمفوسایټونه چې دي د بدن د ځانګړي اختصاصي دفاع سیستم برخه ده، چې دوی د انټیبادیانې تولیدوي، چې انټیبادي خپله یو ډول پروټین دی تر څو د میکروبونو سره مقابله وکړي. دوی چې دی خپله دغه کم لمفوسایټونه چې دی خپل په ځان کې د بی او ټي حجرې لري، چې د بی حجرې چې دی دغه انټیبادیانې تولیدوي چې د میکروبونو سره تړل کېږي او هغوی له منځه وړي، او د ټي حجرې چې دی هغه د میکروبونو د وژل او د بدن د ناروغۍ د مخنیوي لپاره فعالیت کوي. عموما د بی حجرې چې دی دوی د کم میکروبونو چې راځي هغوی دغه عصبي سیستم مې مثال دی چې کې د دې شکل او کم خاصیتونه چې لري هغه پیغام رسوي، یعنی نور کم دفاعي سیستم چې دی په دې باندې چې خبري، او تی حجرې چې دی هغه عموما د سرطاني حجرې په لمنځورو کې دی مهم رول لوبوي. ورپسې بل ډول چې دی د مونوسایټونه دي، همدارنګه ورسره ایزینوفیل دي، چې دا هم د سپینو کرویاتو د ډولونو څخه، یعنی مختلف ډېر ډولونه لري. همدارنګه بل چې دی مایکروفاژونه دي، چې مایکروفاژونه چې دي هغه موجود چې دی د میکروب په لمنځه وړلو کې ډېر دنده سرته رسي. عموما د دې دنده چې د کم نیتروفیل چې د میکروبونو سره جنګېدل یې هغه ساحه چې کوي دی پاکوي. یعنی کله چې موجود نیتروفیل چې کله میکروب له منځه ځي خپل هم چې کېږي له منځه ځي، چې په دې سره دغه میکروفاژونه د جنگ هغه د میکروب ساحې ته ځان رسوي. کله چې هغه ساحې ته ځان ورسوي، په هغه ساحه کې کم میکروبونه وو وایرسونه دي چې دي همدارنګ ورسره نیتروفیل مسیوي برخې ټول چې کې هغه ساحه پاکوي، چې دا چې دی خپله په د لمف کې چې کې حرکت کوي او دوی ډیر اساسي رول لوبوي. ورپسې راځو بل چې دی د وینې په سپینو حجرو کې طبي وژن کې وایو طبي وژن کې چې دی د ان کې سلس په نامه سره هم یادیږي چې دوی چې د بدن د مدافع سیستم یو مهمه برخه ده. دا حجرې د سپینو وینو د حجرو یو ځانګړې ډله ده چې د بدن د ځینو ځانګړو ډولونو انټي بایوټیکونو ځواب لکه مثال د ویروسونو او سرطاني حجرو د وژلو لپاره کار کوي. او دغه ان کې سلس چې دی یا نیچرل کلر چې دی د بدن د غیر اختصاصي دفاع برخې سره تړاو لري او د ځواب صورت سره د بیلابیلو خطرناکو اجناسو پر ضد هم مبارزه کوي. او دوی چې دي ډېرې اساسي دندې ساتلي، مثال د ویروسونو ضد مبارزه ده، د سرطاني حجرو له منځه وړل دي. سرطان چې موږ وویل چې د حجرو په غیر منظم ډول سره ډېرښت چې شکېږي سرطان لامل کېدلی شي، چې هغوی چې شکي په دغه وخت کې د ان کې سل یا هم نیچرل کلر سلز یا طبي وژونکي حجرې د دوی سره مقابله کوي. او بل چې دي د میکروبونو او غیر نورمال حجرو حس کول دي چې دوی چې دي په سیستم کې د بدن په میکانیزم کې ډېر اساسي رول لوبوي. که چیرې دوی ونه اوسي، یعنی ګټې ډېرې دي، دوی چې دي ژر جواب وړاندې کوي، یعنی ژر مخته راځي. همدارنګه د سرطان درملنه د بدن حفاظت دي ډېر اساسي رول لوبوي. د هغه وروسته رازو پروټین وایو. پروټین چې دی هغه په غیر اختصاصي دفاع کې رول لوبوي، یعنی پروټین چې دی د بدن دفاعي سیستم یو مهمه برخه ده چې په غیر اختصاصي دفاع ځوابونو کې ځانګړی رول لري. او دوی چې دی د غیر اختصاصي دفاع پروسه د بدن لومړني او چټک ځواب دی چې د ویروسونو، بکتریاوو، فنجیانو او نورو میکروبونو په وړاندې کار کوي. د دې پروټینونو اصلي هدف د بدن د محافظت لپاره د میکروبونو له منځه وړل دي چې خپل غیر اختصاصي دفاع کې پروټینونه چې دي هغه خپل مختلف سیستم لري او مختلف ډولونه هم لري چې د کمپلیمنت سیستم چې دي هغه یو مجموعه پروټینونه دي چې د بدن دفاع ځواب یو مهمه برخه تشکیلوي. او دوی چې دي په غیر اختصاصي توګه د میکروبونو ضد عمل کوي او د بدن د ایمیون سیستم، ایمیونیټي سیستم د پیاوړتیا لپاره مرسته کوي یا د دفاع سیستم لپاره دوی مرسته کوي. دغه کمپلیمنت سیستم چې دي، دوی دغه پروټینونه چې دي د میکروبونو د غشا له منځه وړلو کې مرسته کوي او د میکروبونو په وړاندې د دفاع حجرو جذب کولو تشکیل دوی هڅوي او د التهابي ځوابونو د فعالولو لپاره هم کار کوي. یعنی هستامین چې دی هغه د چیکیش د دې په واسطه فعال کیږي. او د دې چې دی په داسې ډول سره عمل کوي چې دی میکروبونه د غشا په سطح پروتینونه باندې عمل کوي چې د فاګوسایټیک فعالیت، یعنی د کم هضمي سیستم پکې پیاوړی کوي او د میکروبونو د له منځه وړلو لپاره مرسته کوي. یعنی د فاګوسایټس چې دی خپل د دې چې خپل په ځان کې هضموي، کله چې هضم کړي د دې په له منځه وړلو د دې چې کیږي ډیر اسانه کیږي. همدارنګه دی انټیبایوټیک پروتینونه دي چې انټیبایوټیک پروتینونه هغه پروتینونه دي چې د میکروبونو پر ضد مستقیم عمل کوي او د بدن د دفاع یو مهمه برخه ګڼل کیږي. دوی هم چې دي د غیر اختصاصي ډول دفاع کوي، یعنی هر میکرو د پر یو ډول عمل سرته رسوي چې دوی هم خپل اساسي دنده سرته رسوي. یو بل چې دی د انټرفیرونونه دي چې انټرفیرون هم پروتینونه دي چې د وایروسونو سره د بدن د مبارزې لپاره تولیدیږي او دا پروتینونه چې دي د وایروسونو د خپرېدو مخه نیسي او د بدن د دفاع نور برخو ته چیکي سیګنالونه چې د دې یعنی اساسي دنده چې د هغه د سیګنال لېږدول دي تر څو د بدن کم انټي بودي یعنی نورې برخې چې دي هغه د میکروب په مقابل کې ودرېږي د دې لپاره دفاعي سیستم انټي بودي یعنی ژر تولید کړي. همدارنګه دغه دي نور ډولونه هم د پروتین چې هر یو خپل اساسي دنده سرته رسوي. د پروتین او وروسته راځو لمفاتیک سیستم. وایو تاسو په دې ځان په کوچې لمفاتیک سیستم څخه مطلب څه شي دی او دوی په دفاعي سیستم کې څه دنده سرته رسوي. لمفاتیک سیستم چې دی د بدن د دفاع سیستم یو مهمه برخه ده چې د مایاتو تنظیم، زهرجنو موادو له منځه وړلو او د بدن د ناروغۍ په وړاندې د مقاومت په برخو کې مهم رول لوبوي. او دا سیستم چې دی د لمف په نوم یو ځانګړی مایع لري چې د نسجونو څخه پات اضافي مایات راټولوي او د وینې جریان ته بیرته انتقالوي. لمفاتیک سیستم چې دی هغه د میکروبونو له منځه وړلو کې، یعنی دی چې دی د لمفاوي نورس چې دی لمف نورس چې دی یا اقدی چې د غوټي چې دی د فلټر په توګه عمل کوي او په لمف کې وجود لري. میکروبونه، ویروسونه او بکتریاوې نیسي او د هغوی شکې له منځه وړي او دغه دفاعي حجرې چې دي د ټي سیلز او بي سیل یا د ټي حجرې بي حجرې په واسطه د بدن د ناروغیو په وړاندې دفاع کوي.
همدارنګ دوی چې دي د انټي باډیانو تولید دي، یعنی کله چې ماته ستول بیسس نور ته د رقم دفاعي سیستم خبرو کې هغه په د میکروب په مقابل کې انټي باډیانو جوړیږي، هغه د دوی په غاړه دي. یعنی لمفاتیک سیستم چې دی د فعالیت له امله بدن کولای شي د میکروبونو، ویروسونو او نور زهرجنو موادو په وړاندې خپل دفاع وکړي. که دا سیستم ضعیف شي، بدن ته د انتاناتو، ناروغیو او شحمدو د راټولولو په وړاندې ډېر زیانمن کېدلی شي. ورپسې د لمفاتیک سایتونو انټیجن پیژندنه ده. دغه لمفوسایتونه چې دي خپله مختلف ډولونه چې موږ وویل لري، چې انټیجنونه چې دي هغه بهرني مواد دي چې د بدن د دفاع سیستم د ځوابولو لپاره بدن هڅوي، او دا مواد کولی شي پروټینونه، کاربوهایډریټونه یا لیپیدونه ولري چې د بکتریا، ویروسونو یا نور میکروبونو سطح سره چې تړلي وي. همدارنګه د انټیجنونه چې دي ورسره دغه کم زموږ بدن لمفوسایتونه څنګه انټیجن دغه له منځه وړي، دوی چې دي دغه د بی او ټي حجرو په درلودلو سره د زموږ د بدن د ځانګړي د خپل په ځان کې ځانګړي پروټیني ریسپټرونه لري، چې هغوی په واسطه دوی څه کولی شي د کم بدن دفاعي سیستم سره دوی مرسته کولی شي. په اخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، عکس العمل یا التهاب څخه مطلب څه شی دی؟ دویمه پوښتنه ده، د وینې سپینې حجرې په څو ډوله دي واضح کړي؟ او اخرنۍ پوښتنه ده، لمفاتیک سیستم څه ډول یو شبکه ده؟ سنسور د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.